هلا منى، ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. تاسو موږ غږ د ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو اوس څلور ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 25 مترو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 نشرات لري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبانو د کابل د لویدیز په 14 کې مرګ شو بل تایید کړی. د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. 14 ماسپخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل شي په پیښه کې د یوې نجلۍ په شمول 6 تنه وژل شوي او لږ تر لږ 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې د دې 14 چې ویل کېږي له 3 بجو وروسته شوی دی، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې لومړی 14 سهار د خیرخانې مینې 1500 فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشوه. د دې 14 په نتیجه کې د مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته، خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او پر خپل ایکس پاڼې ادا کړې ده چې په دې برید کې 3 طالبان وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د دې جبهې همداراز ادا کړې ده چې په 14 کې د طالبانو 2 رینجرې ویجاړې کړي دي. طالبانو تر اوسه د تغییر اپړه څه نه دی ویلي. طالبانو د ښځو نجونو د نیونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه وبلله. د طالبان د حکومت ویاند زبیلا مجاهد په خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغان مېرمنې حجاب مراتوي زور زیاتی ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې زبیلا مجاهد د بد حجابۍ په توره د یو شمېر ښځو نجونو نیونه تایید کړې وه، خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بیرته پرېښودل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوی ماموریت یو نامه نن د طالبانو لوري په رستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه. یو نامه په یو خبر پاڼه کې ویلي وو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12:55 وشوه، شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوی دی. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8.5 کیلومتره لرې تر ځمکې لاندې 208 کیلومتره لاندې ښودل شوی دی. وړم ورسم په بدخشان کې زلزله احساس شوی وه چې شدت یې نننۍ ته ورته بلل شوی وه. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې کړې ده چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري. د ده هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د یرغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیر پوځي سیمه بدله کړي. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې خبرونه کې را سره دا مطالبه واورېدلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې 50% خپل 50% خلک خپل ورځ په $1 باندې تیروي. دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي. دا چې علت یې څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولی خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي، په دې اړه هم راپور درته لرو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. دا قراردادونه به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واورئ چې خلکو شکایت کړی سیم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولی.
سیم کارتونه نو کړی باندې را ډیر کې سیم کارتونه کم دي ورور موږ دا سی یو چې ودانه سیم کارت په لزر کلدار یعنی څنګه هم یو ورځ کار وکړي بیا بند.
د دې کسانو ستونزې هم در سره شریکو. نو مطلب مشتمه کړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنیو. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وښي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندو کې موږ انشاءالله متوجه شو ټول د ناخوالې به انشاءالله حل کیږي. خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري، دا د افغانستان د څلوېښتو کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی له ډلې محمد ولی وایي د بیکاری له امله مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو باور وکړئ چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دی. بیخي اقتصاد مو 80% تر غورځېدلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي، خاوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 15 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 23.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوې روغتیایي موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د 13 کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې پرزو سنکه کړته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنې له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. ایکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تیښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان په راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډیر کم دی. د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل
د دې سبز ولسوالۍ کې تخیل کلي صحیح مرکزونه نشته، د دې صحیح متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوی لپاره، د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي د تبې لپاره دوا ورکوي. نور صحیح متخصصین نه د ښځو لپاره شته نه د نارینه وو لپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او خارم تینه لرې ده، سراکم قین نه ده.
دایرات ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د 2 کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له 2 کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. 3 میاشتې مې ورته نوم لیکنه کړې، لومړی کابل او وروسته مې کندهار ته بوتله. 2 ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس یې هم زړه سوری دی. هیله لرم چې ښه ډاکټران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او د عامې روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخ ته لاړ نه شي. او بل لامل یې د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې درېونۍ وړاندې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړ وا چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د څلورو لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. به هم سنا ککړ ته ورزو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت، د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10 میلیارد او 150 میلیونه او 900,000 او 1,825 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55 سلنه به د طالبانو حکومت او 45 سلنه به د قراردادي شرکتونو ونډوي چې 60 سلنه مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کاره جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپوه ولي الله زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا د کوم قانون په اساس د کوم مقررې په اساس قانون نشته مقرره نشته د حکومت حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشأ هم دا ده چې متاسفانه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري یو اداره حاکمه ده ما حقوقي شخصیت نه لري حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوال قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانون باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود به
د افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمې د خلکو دي. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دي بعد هغوی په ژوند کې هم بدون راولي. تر اوسه مونږ نه دی اوریدلی چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو تر څنګ للوګې مړه نشي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
یوه جنوی نه داشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسشو داخله مملکت قیمت بیشتر به بازار بین المللی فروخته شه.
خود طالبانو حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانون په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبان 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو شپږ لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنۍ وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې یو سلاته یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې د 126 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنې په درشل کې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اورلګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشپې په ځنګل کې اورلګیدلې وو خو دوی د ولس په همکارۍ نن یا د اور کنټرول او نور زینو ته یې د خپرېدو مخنیوي وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشاله اور مهار کړی دا او مشکل حال دی لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځیدلې ځنګل کارا اندازه نه ده معلومه، خو هڅه کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وایي چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکانات وجلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګیدلې او عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګیدلې. بیا ولسی خلکو د دې سیمو مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی نو اور قابو شوی دی. اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګی هم نشته ده، خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په اور وژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنه او ځنګل درلودونکو ولایت ته چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اورلګیدنې رامنځته کیږي. که څه هم چې وسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطعې جوړې کړي، خو ځایي اوسیدونکو شکایت کوي چې د یادو قطعو فعالیت نه دی لیدلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کړی چې طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي، محکمه کې قضیه د کومه شي ځلته فیصله وکړي، قاضي څوک دی؟
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی و، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوی چې په پاڼه یې لاسلیک نشوای کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی، لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلامی خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به وظیفه وکنه، هغه د کانه مون پکري اندوز ما ماما درود بسی سره نوال درود بسی اما پی ګل لیلامی فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستا په دولت کې هغه لیلامی فروشي کې مختل کسان له ورته کسان دم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستری کړي، کوم ځای کې پی جی خپل کړي، اته اریزه نشیل وسته زه درته اریزه نشیل وسته.
دغه میرمن دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي. د میدان وردګو اوسیدونکو نرګس هم ورته ادعا لري. نوموړي وایي د ځمکې پر سر دعوه درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي، نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېرې ښځې دي چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی، کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدای یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي، او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري، څه چې خپل غواړي هماغه کوي. نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلای کړي په سوټي وهي وای خزه سره مولي، د دوی قانون دغه رقم دی، محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خاني مرستيال سبحان مصباح ازادي روته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول داندو څخه لری شوی او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوی دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لوی څارنوالي لمنځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلی مصباح زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل، او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لارې نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي.
و موږ د دې ادعا او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت دی ویان زبی هلا مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولرو، خو د دې راپور ترخ پرې دوی زموږ پښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاویې میغونډې د دریمې کمیټې په یو ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازوالۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا لوستل شوي وه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته په یو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره پخه ودانۍ جوړیږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شلتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیونو افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په نه میشتو کې به چاري بش پړي شي. د کونړه مروختیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان ورسوالی کې د تعمیر درنګانه دا اولنې تعمیر دی چې زمونږ د امیر اختیار ریاست د خانه د دې بنسټ ډبره کې خودل شو او دا د سی سی لیول یا اساسي روغتیاي مرکز دی. تقریبا تر 1500 فورې وګړو ته بدلته په دې کلینیکي معیاري روغتیاي خدمات ارزه کیږي او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډېرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود وو چې په تیر دوه کال کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور مرستونو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې بعد ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ وسیدونکو وای تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخې ودانۍ نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چاوګام اوسیدونکو هم په دې کلینیک باندې ډیر شکریا ده کوم ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د تل په خوشاله دسی په خوشاله زمونږ په دې ملک ته پوښت تعمیر نشته اسکو په مکتب نشته دی دغه دا بل کلینیک نشته بل ترشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی
څنګه دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید دا غي حفاظت وکړي هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زمون سر د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه تر سره کیږي. ولس نم دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې تر سره شي او سر ته ورسی بیا د هغه حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې د هغه ساتنه وکړي او هغه ضایع نشي.
د یادونی وړ ده چې تیرونی هم د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ پلی چلام کې د درویشت میلیونو افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانیو د نشټوالي سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو د دنګ السلام علیکم ورحمت الله وروره مخاطب مشکل ده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا موږ پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې رادیو کې سم کارتونه کم دی وروره موږ دا سی یو چې ودان سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارتو نو کوي سنتیاره ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرځدم سمز په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پولو شارواکو نو زه می دایله د لاغو سي دزمر ولسوالی ته پام درنو کې سرادی ولسوالی د یان دی یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه د ازادی رادیو زخه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې په پولو شارواکو پورې وره
جو وسدا سلامونه نیکيري خرامات مومنه مردا پیغام دی ورور تر ازادي ردی پری مشتریس مرستنه کی مشتریس کومک نه کی ولی ورور مرستکړي نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتریا کړی دی او بند کړی مو دی نو ډیر خلګو تاریک مون په مندی کوک کړی دی نو دا ولی نه ماتي مرستر ماتي او د خکی د نور خلګو سینه ماتي چکنده خلګي دا غو سینه ماتي زمګ سینه ماتي دا سره کم خلک دی وروره دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی از جریوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دی وکشي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکی تذکیره برېښنایي تذکیره سیم کارت نه ورکول کیږي هغه خبره هم ډیره متعیدو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکیره هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپورو چارواکو څخه د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.